پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اندو زما تخنیکي همکار شفیق عیار هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه نن د استناف غوښتنې لومړنۍ ورځ ده. د هغه ولایتونو نه مو هم خبره و چې رایې په کې باطلې شوي دي او وړاندې مرحلې بد شوي. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د فاریابو پولیس وایي چې په دې ولایت کې د استناف د محکمې یو قاضي نامعلومو وسله والو نن په ډزو وواژه. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول، 55 کاناډایان ول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د فاریاب پولیس وایي چې د دې ولایت د استناف د محکمې قاضي غلام فاروق چې دیوان د جزا د محکمې مشري کوله نن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د فاریاب د امنی قمندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې فاروق نن جمعه ته په لاره و چې د وسلوالو ناپیژند وسلوالو پرې ډزې وکړې. هغه وویل چې وسلوال په تیښته بریالی شوي، خو په دې اړه پلټنې پیل شوي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 ته ورسېدل. طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 80 نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي. شل کورونه بیخي او مخ نړېدلې. د سر مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوښتی دی. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر له ننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې اورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشنکر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوي ډیلي کې وشوه، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې، او دا چې څه ډول ممکنه ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوی ډیلی په افغانستان کې د سولې لپاره هر از همکاري ته چمتو دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په نوی ډیلی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ګارډ بایلي سره هم پرون وکتل. په دې کتنه کې د افغان سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمیدو په اړه خبرې وشوې. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول، 55 کاناډایان ول. دا خبره د کاناډا د ترانسپورټ وزیر مارک ګارنیو پرون چهارشنبه وکړه، خو ویل چې تر اوسه پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دغې بوئنګ 180 الوتکې د الوتنې او د کابین دننه ثبت شوي غږونو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه الوتکه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره پورته شوې او اوکراین ته په لاره وله، الوتو څو دقیقې وروسته لږ تر لږه د ایران د یوه توغندي د لګېدو له امله نسکوره شوه. دا پیښه په هغه ورځ وشوه چې ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قمندان قاسم سلیماني د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د لرې واټن ویشتونکو څو توغندي وویشتل. ایراني چارواکو تر دې پیښې 3 وروسته دا ومنله چې دغه الوتکه یې سهوا په توغندي ویشتي او رانسکوره کړې ده. د کاناډا د ترانسپورټ وزیر تمه وښوده چې څېړونکی ټیم به دا معلومه کړي چې څرنګه څنګه او ولې د ایران پوز د الوتکه اشتیا او غیر غورځولې ده؟ په دې پیښه کې د 14 افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا یو سلو شپږاویا ادبه وژل شول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت پرون د هغه پرېکړې لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزا کېږي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپېژني، دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دي او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه یې چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت مشر مچ مکانل وویل، سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکي سیشنبې پورې پیل شي. ترامپ په دوو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریه او لیبیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه په هغو بیانونو کې چې پرون چهارشنبه د دواړو ولسمشرانو ادارو خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اینل کې ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیې، روسیې، متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو کوربنه وي. د برلین په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش به هم پکې ګډون وکړي، په لیبیا کې د وسلوال کړکېچ په اړه بحث وشي. د شمالي افریقا په دې هېواد کې د جګړې ښکېلې خواوې په اوربن سلاح شوي، لکه چې په 2011 میلادي کال کې د لیبیا پخوانی واکمن ممر قذافي وژل شوی. په دې هېواد کې شخړې روانې دي. خبرونه ملاحظه یې راډیو نه باوریدل. دوستانو دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تریلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې لومړۍ ورځ نن ده. ازادي راډیو په هغه ولایتونو کې چې رایې پکې پاتلې شوې معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه به په ریپورټ سربیره واوري چې په هلمند کې څنګه د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانګونه وسلې ورکې شوې دي. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره د قومي شورا جوړه شوې ده. دا شورا به څه کارونه کوي په اړه به یې ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته خبرو کوو او همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته په زرګونو شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته شوې دي. دوی دا شکایتونه څېړلې دي او نن د شوو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې لومړۍ ورځ ده. په هغه ولایتونو کې چې یو شمېر رایې پکې باطلې شوې دي په اړه یې هم ځینې جزئیات ازادي راډیو ته رسېدلې دي. همدارنګه دا چې د استناف غوښتنې له پای ته رسېدو وروسته د دې شکایتونو په وړاندې کوم پړاوونه پراته دي او بالاخره د انتخاباتو وروستي نتایج به کله اعلانېږي، دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس د شکایتونو، البته د انتخاباتي شکایتونو، د خپلواک کمیسیون په دفتر کې دی او له هغه ځایه را سره په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې نن ورځ په کمیسیون کې څه روان دي د شکایتونو کمیسیون کې؟
ډېر زیاته مننه ان صاحب. ټاکنیزو شکایتونو یو تصحیح باید وشي چې نن د استناف غوښتنې وروستۍ ورځ، پرون نه ابله ورځ د استناف غوښتنې لړۍ پیل شوې ده. د شکایتونو د څېړنې دوره پای ته ورسېده او د استناف دوره پیل شوه چې نن یې وروستۍ ورځ ده. تېره ورځ رسمي شمېرې 900 د استناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي وو، خو دورازی په جریان کې د عبدالله ټاکنیز ټیم او د غشان د حکمتیار ټاکنیز ټیم نور شکایتونه هم ثبت کړل چې د استیناف غوښتنې د شکایتونو شمېر له 2000 اوخته ده. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل وسلوېخت محلونه چې د ټاکنیزو شکایتونو له لورې نه دا باطل اعلان شوي دي. نن ازادي راډیو ته یو سند را ورسېد د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې سرچینې دغه سند ازادي راډیو ته سپارل دی چې په شپږو ولایتونو کې دغه وسلوېختو محلونو رای باطل شوي دي. په دې کې شل محلونه په پلازمینه کابل کې دي، دغه شان په پکتیکا کې 15 محلونه دي، په پکتیا کې 9 محلونه دي، په اورزګان کې 1، فاریاب کې 4، فراه کې 8 محلونه چې دغه محلونو رای باطل شوي دي. خو د رای او شمیر تر دې دمه نه دی معلوم چې په دغه محلونو کې څومره شمیر رای دي. دغه شان په 21 نورو ولایتونو کې په 15,388 محلونو کې رای بیا شمیرل کیږي چې دا په بیلابیلو ولایتونو کې دي. تر ټولو ډیر په کابل کې 1499 محلونه دي، او په دویم قدم کې ننګرهار یاد شوی دی چې 1502 محلونو رای پکې شمیرل کیږي. دغه شان په پکتیا کا کې 303، په هلمند کې 215، په کونړ کې 230 محلونو رای بیا شمیرل کیږي. که څه هم 13 ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو چې دوی به د ورځې په پای کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې د محلونو په اړه باندې لیست ورکي او دوی ته به جزئیات ورکي تر څو دغه محلونو رایو شمیرل پیل کړي. خو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ننګ سره چې سوشي بي وړاندې وغږېدم، هغه وویل چې تر دې دمه دغه معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي رسیدلي. د انتخاباتو د قانون په اساس باندې کله چې دوی دغه لیست سپاري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، د یوې ورځې نه وروسته هغوی رای شمیرنه پیل کوي او ټاکل شوی دغه څه و چې 13 ورځې کې دا لیست وسپارل شي انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته. نو د راتلونکي اونۍ په جریان کې به د دوی رای شمیرنه به د بیا ځلې لپاره پیل کیږي. نو تر دې دمه نن چې د استیناف غوښتنې وروستۍ ورځ ده، د استیناف غوښتنې د شکایتونو وروستۍ شمیر لا نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کیږي داسې چې ان تر 2000 پورې نور نوي د استیناف غوښتنې شوي دي، او معنا دا چې په یو شمېر ولایتونو کې ټاکنیزو ټیمونو ته د ټاکنیزو شکایتونو پریکړه چې دی هغه د منلو وړ نه دي، او دوی دوباره د استیناف غوښتنه کړې ده. بله اچھا
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله. اکرام له تاسو نه ګرانو دوستانو و موریدل اکرام نه د امدا وسته شکایتونو د خپلواک کمیسون په دفتر کې دی د ویل چی د شو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې نن وروستۍ ورځ ده. همدارنګ مو دا ولایتونو په اړه هم ترې واوریدل چی د یو شمیر محلونو رای پکې باطل شوی. مننه ترې کوم زموږ غلا ازادي راړي ونوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکی شوې؟ څو ورځې وړاندې د هشت صبح رسپانې د افغانستان د تحقیقاتي مرکز پایک پاواله ریپورت ورکړ چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند د پولیسو سلګونه زره میله وسلې او هم وای ټانکونه لا درک دي. زموږ همکار دغه مسله د هلمند د چارواکو سره تعقیب کړې ده او تازه حال په دې ریپورت کې راستي.
په هلمند کې د زرګونو وسلو او زغروالو هم وی ټنګونو د ورکیدلو مسلې پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي. خو د تیرو 13 کلونو رئیس د پولیسو د دغه ورکو وسایلو ارقام چا څنګه اول وس راټول کړل؟ د هلمند د استیناف سرنوال کاری رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې 12 لسیزو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه میله وسلو او سلګونه هم وی ټانګونو حتی اسناد نسته. خو د مرکز څخه هلمند ته ورکول سوي دي
کورنیو چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیه قومندانۍ ته د اسلحه او مهماتو او وسایتو د بررسی لپاره راغلی وو. هغوی خپل د بررسی اسناد ټول مونږ ته په واک کې راکړل چې کله چې موضوع وسیړل شو زرهی وسایت و اسلحه په حقله وو چې د هلمند د امنیه قومندانۍ پورې مربوط لس زره او پنځه سوه څلور میله مختلفو نو سلاح او مهمات یو زرو یو سلو یو ویشت ارادي وسایل ضایع شوي او یا هم معتمدین په دې حقله راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسی وسایل او وسلې ټولې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه مرستو څخه دي چې د وسلوال پوځ سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه لس زره پنځه سوه او څلور میله درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډېر پیشرفته هم دي، اکثره یې په ولسوالیو کې ورک سوي دي. د هلمند اوسنی امنیه قمندان سمونمل اسامالدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکې وسلې او هم یو ټانګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پاته سوي دي.
کم مسلم دلته وه د دې مصارف په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلیه ته ادارو ته نه ورسېدلې، پاته سوي وو اسنادونه، پاته سوي وو د اسنادو مشکلې وو. یعنی ډېره برخه د دې آی په میل خبره نه ده، ډېره برخه د دې دشمن ته لاسته اچولو چې دشمن لاسته ولوېدله چې ولسوالۍ سکوت کاوه، نو هلته ټول تجهیزات که وسایط وو که سلا وه که زغروال ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاته سوي دي، ډېره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت ده.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې، آهسته آهسته جګړو شدت واخیسته او د 2016 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورک سوي نه دي، بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر قمندانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل سوي دي.
اوس دا د معلومه خبره دا ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي، هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قمندانانو خرڅ کړي دي، په سنګین کې جنګونو په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولې قمندانانو هغه خپل سلاوي خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده، د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي د سلاوی و دغه موټران خرڅ کړی دي، غوښتنه مو ورڅخه ده چې د عدالت میز ته یې راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
هلمند چې د تیرو نږدو پنځلس کلونو راهیسې د جګړې تود ډګر پاته سوی دی، هره خوا پکې د افغان ځواکونو همو ټانګونه، رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکي وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلونو یوازې د جنګ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی، نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنیه قمندانانو ته درېږي. محمدعلي استایب، د ازادي راډیو، هلمند.
په هلمند کې مو د ورکو شوو وسلو او هم وای ټانکونو په اړه واوریدل. اوس هم راځئ چې کابل ته ولاړ شو. له کابل څخه خاطر پردیس څو اقتصادي خبرونه در وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوی راتلونکي به په کابل ښار کې د ګازو قیمت د پام وړ راښکته شي. د دې خونویان جان اقا نوید د پنځمه په ورځ لازادي رډیو سره په خبرو کې ویل، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکو د نفتي موادو له یو شمېر سوداګرو سره په دې توافق رسیدلی چې د هرات او شمالي ولایتونو څخه یو شمېر د ګازو لوی ټانکرونه کابل ته انتقال کړي. د ښاغلي نوید په خبره له یادو ولایتونو څخه د ګازو یو شمېر ټانکرونه د کابل په لوري حرکت کړی چې تر راتلونکي دوه درې ورځو پورې به کابل ته راورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکو په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په کابل ښار کې د سړې هوا له امله د یو کیلو ګازو بیه 115 افغانیو ته پورته شوې ده چې د کابل ښاریانو اندېښنې هم راپورته کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي، د روان لمریز کال په لومړیو نهو میاشتو کې له دې ولایت څخه پاکستان ته 1,20,000 ټنه سبزیجات صادر شوي. د دې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، په دغه صادر شویو سبزیجاتو کې پیاز، بادرنګ او ګلپي شامل دي. د ښاغلي عبدالباقي په خبره د دې صادر شویو سبزیجاتو مجموعي قیمت 213 میلیونه ډالر دی. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال همدا شان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د سبزیجاتو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او نن د کابل په شهزاده سره کې د افغانیو پر وړاندې بهرني اثر په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني نوي پوله، یو یورو پنځه اتیا افغاني پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شپېته پوله، یو سویډریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه درې اتیا افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
د کاناډا یو تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوي الوتکې ځای ته رسیدلې. په دې پیښه کې له وژل شوو یو سلو شپږ اویا مسافرو څخه اووه پنځوس کاناډایان دي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر معلومات راټول کړي دي. همدا اوس راسره په استډیو کې ده. ملالۍ جانې، خبرونې ته ستړي مشي. آیا کاناډایي پلټونکي له ایراني چارواکو سره د تحقیقاتو برخه شوي که نه؟
مننه ان صاحب. د کاناډا د ترانسپورت وزیر مارک ګارنیو پرون ویل چې د هیواد تحقیقاتي ټیم ته یې تر اوسه اجازه نه ده ورکړل سوې چې د ویشتل سوي الوتکې ثبت سوي ژغونو ته لاسرسی ولري. د یادولو وړ ده چې ایران کاناډایي چارواکو ته ویزې ورکړي چې دوه متخصصین پکې شامل دي. دغه کسان د ترانسپورت خوندیتوب په اړه کار کوي. دوی غواړي معلوم کړي چې څنګه ولې د ایران پوځ د الوتکې وویشتله. ایراني چارواکو ویلي و چې د الوتکې په تیروتنې کاناډایي ټیم په معلوم کړی چې دا تیروتن څنګه وسوه.
د ایران ولسمشر پرون د خپل هیواد له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې تېره اونۍ د اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو په اړه د بخښنه وغواړي. په دې اړه نور معلومات څه دي؟
ان صاحب، حسن روحاني وویل چې د دغو ټولو پیښو پر مهال هغه څه چې لاسته باید راوړل سي هغه ملي هماهنګي او ملي یووالی دی. خو ده په همدې حال کې غوښتنه وکړه د خپل هیواد د پوځ څخه چې باید د الوتکې د ویشتلو په اړه بخښنه وغواړي. خو وروسته د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک مشر جنرال امیر علي حاجي زاده د الوتکې د ویشتلو په تیروتنه کې د ایران دښمنان ملامت کړل او وی ویل چې دا کار ایران ځکه کړی دی چې دا د ایران دښمنانو ور باندې دا کار وکړ. د ایران مسافر وړونکو الوتکې تیر اونۍ چهارشنبه په تهران کې وشتل سو. دا الوتکې د وشتل کېدو پیښه څو ورځې وروسته له هغه وسو چې امریکا په عراق کې د ایران لوړپوړی جنرال قاسم سلیمانی وواژه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا د سې شنبه په ورځ په ویسکانسن ایالت کې د سلیمانی د وژلو دا اقدام دفاع وکړه. وی ویل چې دا کار د په امر سوی دی او د امریکا پوځ بې عیبه هدفي عملیات وکړل چې د نړۍ تر ټولو لوی تروریست د په وینا یې وواژه. د ویل چې دا قاسم سلیمانی لومړی درجه تروریست و. وروسته له هغه چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونه ومنله چې اوکراینی مسافر وړونکي ودیرش الوتکه دوی وشتلې ده. د ایران په ګڼو ښارونو کې خلکو د رژیم پر ضد پراخ لاریونونه وکړل.
ډېر زیاته مننه ملالۍ جانې. له تاسو نه دوستانو ملالۍ بشیر و چې ترې وامو اوریدل. د کاناډا تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوي الوتکې ځای ته رسیدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په دری ولویدیز ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځوړلو لپاره یو قومي شورا جوړ شو. قومي مشران وایي کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د موضوع تفصیل به له روح الله انوري نه واورو.
د لویدیز نورستان د دری ولسوالیو قومي مشرانو په یاد ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځوړلو لپاره ګډه شورا جوړ کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یاد شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
نورستان د غربي د خولې نه چې شروع دی د پښتنو او د ګجرو جنگ دی درې مړه دي تقریبا څه کسان زخمي هم و. د اوکریا ده دلته هم په مختلفو اشکالو باندې لس کسان مړه شوي دي چې هغه داخلي خصومتونه دي او په شګر کې دوستو او د سمداري او د فرق جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پک کسان مړه دي. باغترنګ او د چایل هلته هم واته کسان زخمیان دي او لارې بندې دي.
د دوه بولسوالی قومي مشر حاجی میراجان وای د قومونو ترمنځ په داسې لری پرتو سیمو کې شخړې او دښمنۍ روانې دي چې هغه ټولې د حکومت لواکه وتلې دي. نو ځکه دوی خپله د دغو دښمنیو او بدبینیو د منځوړلو د پاره مټي را بډوهلې دي. دلته چارواکي وایي دوی هم غلی نه دي ناست او وخت نا وخت د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل هر څوک چې د قومونو ترمنځ د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو لپاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنځ اوږدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي.
موږ هر هغه ولسي خوځښتونه ولسي شوراګانې چې اجتماعي کارونو دپاره انکشافي کارونو دپاره او په نورو ذات البینی اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کولی شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت اعلانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمبیش او کشتور جنجالو چې خوشبختانه هغه د دې دواړو قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېری قومي شخړې د ځنګلونو څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته شوي چې په دغو شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په پکتیا کې د بیکاری لوړې کچې د خلکو ژوند سخت کړی. د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ له مخې ډېرې کورنۍ د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او هغوی چې ډېر کم عواید لري هم په سختۍ د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ برابروي. نور له ګردېزه د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین په رپورټ کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمېر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وایي په دې ولایت کې کاروبار پیکه شوی، بیکاري زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارت ګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وایي ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله یې کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤولو چارواکو غږ کوي چې د بیوزلو لاسنیوی دی وکړي او د بیکارۍ د ختمولو لپاره دی بیړني ګامونه پورته کړي.
پس دنه کسی کنه با سل روپه یا یو نیم سل روپه کار کو نو آقای مریض تا کو کور تای کو هر دیر مشکلات دی اختلاس اپ خودی چه پیم در که لرگی نستا ما شمار غل مریضان دی پوسی ایس حکم نسی مو سر کومو که کیاز
منگار روز گوده مده بزار که چلو 500 روپه او بطو نو والا که یه مریضی زرک لگی گیه پیسو زرک لگی مجبری دی یه گیس نوی یه لرگی نوی یه انگیته نوی نو وقتی روز کار سی آقا کار نوی نو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې یا سیګار د 2000 پور لمخې اوس هم افغانستان د نړۍ له بېوزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا یې د دې هیواد 55 وګړي د ورځې له یو ډالر کم عاید لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سون توکو بیې هم په بېساري ډول پورته شوې دي. له بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت مني چې په دې ولایت کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې. دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړې چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
ځوړلو لپاره کله یوې خوا پکتیا ولایتي ادارې په رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړې دي، لبل خوا د خصوصي سکتور د تقوی لپاره هم کوښښونه شوي دي چې زیاتو خلکو لپاره کارموندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي په راتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې امله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو د خبرونو وخت شو. دولس نیمې بجې دي. صفی الله ستانکزی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو